السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خرق لاست وایم نن جمعه ده د 1990 کال د سمبولې 22مه د 2019 کال د سپتمبر 13مه په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان په شمال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانیستې دي. شاوخوا یولس ورځې دغه لوی لارې د مسافرو په مخ تړلې وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې ویلي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب د دب خبره ګورته یوسي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایی ډګر د ګمرک چارواکو پرونو ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. د میدان وردک چارواکو هم ویلي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایی حمله کې لږ تر لږه 16 طالبان وژل شوي دي. او اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پوره خبرونه امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې هیواد یې د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د میدان وردک ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایی برید کې لږ تر لږه 16 طالبان وژل شوي. د میدان وردک د والي ویندوی محب الله شریف زوی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یوه کلي کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې وژل شول.
موږ د امنیت شور ګوند په وینا 16 سوال طالبان وژل شوي دي چې د دوی مشهور مولوی عبدالله او نبی او مولوی اجمل له دوی مشهور سرګروپانو قومندانان دي چې دا مولا د بلاد او سوال طالبان مخکنه ولسوال هم و دا کلمان جوړل شوی دی د یو شمېر مهمات هم تخریب شوی دی.
د ښاغلی شریف زوی په وینا د بریټ په داسې وخت کې شوی چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند پلازمینې ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون وویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو دی چې د سرو زرو بیه پکې لوړه ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق وروړل کیږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول وویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربا بنگلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا شنبه د بنگلاديش پلازمینه ډاکا کې د درې اړخیزو سیالیو په دوهمه لوبه کې د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته وځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشمې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه کې له بنگلاديش څخه سیالي په لوی توپیر وګټله. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد پټه د سپینې ماڼۍ خبري اورېدې. پرون پنجشنبه پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو چارواکو د خبرو د اورېدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اورېدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د راپور له خبرېدو څو شېبې وروسته خپور شو دغه ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. د ترامپ اداري اوکرين ته د 2.5 میلیون ډالرو پوزي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته لدی سره سره زندول شوی و چې د روسیې د يرغل او د اوکرين د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخت اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کې د پدی غونډه کې به د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال استازي پر ولسمشر ډانلډ ترامپ د دغه پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس په خوا لا دا مرسته تصویب کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی اې ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخاروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې غږېده په دې اړه څه ونه ویل چې له انټرپول څخه کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه یې وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی اې یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. د روسیې د رسنیو د نتایج شویو راپورونو له مخې دا سړی چې د روسیې حکومت یې د موندلو هڅه کوي اولیک سمولینکوف نومیږي. نوموړي په واشنگتن کې د روسیې په سفارت کې کار کړی او روسیې د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د جکپوړي سلاکار په توګه هم دنده کړې وه. او ازبکستان د ګرځندوی یا توریزم د پراختیا لپاره چینایانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد ته د ورځو لپاره بې ویزې سفر وکړي. د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف د هغه فرمان لمخې چې پرونی صادر کړ د چین او هانګ کانګ ادبا بدراتلون کې 2000 میلادي کال لپاره کولای شي ازبکستان ته بې ویزې سفر وکړي. خو دا امتیاز به یوازې هغه چینایان لري چې د چین له نړیوالو هوایي ډګرونو په الوتکو کې په مستقیم ډول ازبکستان ته ځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان د کابل پلخمري او پلخمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. دغه لارې له 11 ورځو د طالبانو د بریدونو په خاطر بندې وي.
عملیات د ساعت کې لګای له دوشي از دو طرف هم از طرف دوشي هم از طرف پلخمري تمام کماندو او پولیس حضور داشتن. عملیات آغاز کردیم رهبری ترافیک باشد. ما فعلا پوسته بندی داریم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې برخه واخیسته او وی ویل هغه کسان چې د موقت حکومت پلویان دي دغه خوب دی د خبره ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي دا خاوره نظام لري. سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ناوخته روسیې ته ولاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاریو او د ایران پر ګواښونو خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه سره پاتې شي. بیا مام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان په شمال کې د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانیستل شوې دي. دغه لوی لارې یو لس ورځې د ترافیکو په مخ په دې خاطر تړلې وي چې په بغلان کې د طالبانو او افغان پوځیانو جنگ روانو. د بغلان امنیتي چارواکو وویل چې د دغو لارو د خلاصون لپاره عملیات کړي دي او دغه لارې د ترافیکو په مخ خلاصې کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لاري له 11 ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. د لوی لاري د افغانستان د شمال له 2 ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتی ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل دا عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دواړو خواوو هم د دوشي له خوا او هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی لاري مو د ترافیکو پر مخ پرانستي پوستي جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي. شغل بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لر که لستن وصلوال طالبان ده پلو خمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او پینزل اسنور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو تر دې دمه په بغلان که ده خپلو کسانو ده مرجوب رو پا عرصه ندی ویلی. ده پلو خمری کابل او پلو خمری مزار شریف لوی لاری یوول اس روزی براندی پر پلو خمری شار ده طالبانو له حملو روست بندی شوی. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواوو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې آزادي راډیو ته وویل
رفیع الله هم د کابل نه مې زنګ وهلی. قندوز لاره په باره کې تاسو ته مشکل وایم، یو هفته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي له دې ایسته به د پلوخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والي ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو صاحب په سیمو کې هلته اوس مشکل ټولیزه توګه باندې دفع شوی. ولې وسلوال طالبان کراوزي هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کړي چې وخت نا وخت هلته راوزي، له موټر څخه خارجي کوي یا هم ځینې موټرو تلاشۍ لاس پورې کوي. او تر څنګ هم د غزني پکتیکا لویه لاره ده چې متاسفانه ورم کال وسلوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړ او د دواړو نورو اوسیدونکو ته یې وڅندل وکړه چې په دغه لاره باید تګ راتګ ونه کړي. کله چې ملکي خلکو په دغه لاره باندې تګ راتګ هم وکړي، عام د ملکي وګړو په نشه کړل شي، متاسفانه ځینې پکې شهیدان او ځینې هم ټپیان شول. چې اوس مهال ملکي وګړي په دغه عمومي لاره باندې
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان به د خبره د موقت حکومت خوب ګورته یوسي. اشرف غنی چې پرونی په یو کمپاینی غونډه کې د احمدزیو د قوم خلکو ته خبري کولې، ویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینۍ لار ده. اخوا د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې د لومړي مرستیالي کاندید امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د احمدزیو د قوم په یوه غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ او خپل ملاتړ له دغه ټیم نه اعلان کړ، وویل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینۍ لار ده. خغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمد زیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو، ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی، وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري، سوله غواړي، انتخابات شرط دي چې واک راکړي. بیا غواړي چې 250 نفره واده ته لیگل یا مذاکرات ته لیگل نه تسلیم ایگو نه تسلیم ایگو
د خغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریلیتوب وروسته به په ملي سیمایز او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته ویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
زه ډېر په ویار ویلی سم لومړی ځل ده چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو په مذاکرات هم ګټو، دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سولې معنی او زن نه یو، بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه.
په دغه راټولیدنه کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ د احمد زی او قومي مشانو ویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خود وی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غواګیست. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري. فوربس خبرونې د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقالې لیکلي. فوربس لیکلي د دی بالانس انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالره لګښت کړی. خبرونې لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2011 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 120 میلیارد ډالره پرې لګېدلي. په دغه کال کې څه باندې 4000 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنۍ لګښت 250 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلي دي ټول ټال 115000 امریکایي سرتیرو په دورې شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو لمخې څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي، څه باندې 60000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. په دوام کې راغلي امریکایي سرتیري آن 15 نوبت هم په دورې شکل په افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه لپای ته رسیدو هیڅ خبر نشته. اوپن دیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورستیو لوړو ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو پخوانی امریکایي پوځي او تاریخ پوه اندریو باسیویچ لیکلی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، دیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقاله لیکوال له ویتنام د امریکا وتل اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع لکړی او پامې ډيري واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر یک شنبه له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نګدي یو کال خبري لغوه کړي. هغه چې تموا په کیم ډیوډ کې له طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو او د دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبرې وکړې. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کېدونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورښکاره کړ. ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم واوري. هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو ټلویزیونی پروګرامونه هم په ویب پاڼه کې وګورئ. ورزو غزنی ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب غزنی ته تللی و. هلته خواجه عمری ولسوالۍ ولیدله، هغه ولسوالۍ چې په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په لاس کې و خو بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. ښاغلی محب وویل د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې به هغه سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ له غزنی را لیږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله محب وایي په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وایي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګه به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلی محب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل موخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیزې کړو.
عمری نه دنی ولی چې بیا دې دشمن را نولیسی. هدف مو دا ده چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کو. دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولیګو. دا جنگ خارجي جنگ دی، دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجیران چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي او وړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کی، باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپل مټه ساتلې.
حمدالله محب دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو تر څنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري و.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې د بایومټریک دستګاهو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې په خپل حال پاتې. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دغو دستګاهو کې ستونزې شته خو هغه دومره زیاتې ونه بللې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي تر اوسه په ډېرو بایومټریک دستګاهو کې ستونزې نه دي حل شوي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیټریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي له بایومیټریک دستګاهو کار اخیستل مهم دي او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمی کنه، تشخیص نمی کنه که اگر یک نفر درایو بده. مشکلات داره 100% در طرف نشده، اینا هم 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مونده.
خاغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولي. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیټریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیټریک دستګاهو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي دا ومنله چې په بایومیټریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که میگم 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیټریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یویشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومیټریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نشوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات لانجمن کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته ولاړ. د دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکارۍ او د ایران په ګواښونو خبرې کوي. د دواړو هیوادونو مشرانو پرون په سوچي کې ولیدل. جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیا په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګای شویګو سره ولیدل. د روسي رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپلو نیوي دقیقي خبرو کې پر امنیتي مسالو او پر سوریه د دواړو هیوادونو د پوځي میکانیزم پر شی هم ژغې تمرکز وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکي اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسی پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
د لاندو خبرونو وخت را ورسید. متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یو هوایی برید کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایی ډګر د ګمرک چارواکو پرون وویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولی. دغه افغان غوښتل سره زر هند ته قاچاق کړي. د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنګلادیش په مسابقې پیلېږي. افغانستان به سبا له سریلانکا سره لوبه وکړي. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالره پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. ازبکستان د ګرځندو یا توریزم د پراختیا لپاره چینایانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد ته د ورځو لپاره بی ویزې سفر وکړي. او د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اخلاقي ضوابطو خپلواک کمیټې د دې فدراسیون پر پخواني مرستیال رئیس یوان انجیل ناپو د رشوت د منلو په خاطر پرون د تل لپاره بندیز ولګاو. خبرونه مو اوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
لومړی سر کې راته ځان معرفي کې.
لومړی تاسو ته سلام بولټول اوریدونکو ته سلام. زمانو محمد عمران هوتک ده. کونځې مې هم خلاص کړی، چرده پاس هم يم دي تر څنګ اوس شخصي پانتون کې البته خپل زده کړې کوم او هیله ده چې پای ته هم ورسوم.
که درته وایي چې شخصي ژوند دې څنګه تیریږي؟ واده مو کړی کنه؟
تقریبا 1.5 کال کې واده مې کړی ده او خوشاله هم يم.
به دا کومه دنده چې تاسو لري او زده کړې هم ورسره کوي، آیا تر واده وروسته د زده کړو دوام
واقعیت خبره ای د مجردی ژوند فرق کوي؟ کله چې وادو کې هغه ژوند بیا فرق کوي ځکه مجرده کوسې کې خپل خوبونه یې خو خپل ارزوګان دي. کله چې وادو کې به دوه نفر ارزوګان یا هم دي ترڅنګ، کله چې کوچنیان کېږي به ترڅنګ نورې امیدونه هم در سره پیدا کیږي. خو مجردی خوي لګ ذهن آرام وي، کله چې وادو کې به ذهن نرم کیږي.
مېرمنه مو څنګه؟ هغه یې مستقر کړی دی، هغه پنتون ته ځي کنه؟
تر اتم نه هم پورې البته زده کړی کړی دی، خو ځینې مشکلات البته هغه د سیمې مشکلات او چلته مثال سم درسونه دي، تر څنګ هغه محیط د سینې وجود یو کولای شي خپل زده کړی وکړي. زه هم کوشش پرې کوم چې بیرته خپل زده کړی شروع کړي.
څومره مهمه ده د یو نارینه لپاره چې میرمن ایم باسواده زده کړې کړي لوړ زده کړې ولري؟
دا ډیره مهمه ده ځکه کله چې یو شخص یا هم سړی خپل دندې ته ځي د کور ټول مسؤلیت میرمن پر غاړه کیږي. کوچنیان ته پلار دومره بیکاره هم نه وي چې مثال زده کړو ته پاملرنه کوي، پاملرنه ورته کوي، مثال خپل مصرف ورته ورکړي، خو دا ټوله د زده کړو مسؤلیت د مور پر غاړه ده. کله چې مور کافي سواد ولري کولی شي خپل زوی ته په سمه توګه تعلیم ورکړي.
ډیره مننه ژوندی اوسې.
ستاسو نام ډیره مننه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله مو واوریدله. بل پروګرام به سید سمی عباس وړاندې کړی. مهرباني.